سیمه او نړۍ په خبرونو پیلو له فرشته جلال زی څخه یاوري.
موکری د دې ساده مهمو خبرونو سرخطه ده. ختیځون د سرحدي خواو مسولین وایي چې د پاکستان لوري په ختیځو ولسوالیو باندې د راکټي حملو د رپورټونو په اړه تحقیقات کوي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي په لوري پرتو سیمو کې به خلکو ته مخابراتي امکانات برابر کړي. د سرې میاشتې ټولنه وایي نن به 40 تنه هغه ماشومان چې د زړه په ناروغۍ اخته دي پاکستان، هندوستان او فرانسویو روغتونونو ته د درملنې لپاره واستول سي. په نړیوالو خبرونو کې بواري چې د پاکستان پوځوایي د دوی له مقررو غوښتنو سره سره امریکایي او افغان پوځیان د سوات د طالبانو د مشر ملا فضل الله د فعالیتونو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. او رپورټونه وایي چې له کینیا څخه نن ټانکونه او نور جنګي وسایط چې پوځي الوتکو بدرګه کول سومالیا ته وخوځېدل. د ختیځون د سرحدي قواو قومندان وایي د پاکستان له لوري د ختیځ په ځینې کلیو او ولسوالیو د راکټي حملو د رپورټونو په اړه تحقیقات کوي. د ملي دفاع وزارت نن وویل چې په دې مسله کې باید له دقت څخه کار واخیستل سي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت تر دې مخکې خبرداری ورکړی و چې که پاکستان داسې حملې باندې نه کړي دوی به ورته اقدام وکړي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت نن اعلان وکړ چې په یو کال کې به په لرې پرتو سیمو کې لږ تر لږه 1.5 لک کسانو ته مخابراتي امکانات برابر کړي. د سرې میاشتې ټولنه وایي نن به 40 تنه هغه ماشومان چې د زړه په ناروغیو اخته دي پاکستان، هندوستان او د فرانسویانو د روغتونونو ته د درملنې لپاره فرانسې ته واستول سي. د سرې میاشتې د مطبوعاتو د څانګې مسؤل محمد سلیم وردګ ازادي راډیو ته وویل دغه ماشومان له درملنې وروسته بیرته افغانستان ته ستنېږي.
درې زره نفر انتظار لرو په انتظار کې د تداوی دي. د مختوانه دلې توسه د دوه جملې نه زره نه پورته نفر تداوی کو او درې زره حالت انتظار کې دي. دا نو خلک کومکو باندې ارتباط لري او د بعض
د کابل ابتدایي محکمې نن درې تنه د یو ماشوم د تښتولو په جرم له 12 تر 15 کاله پورې په بند محکوم کړل. د مجرمو پیژندل شوي کسانو له جملې وویلې په زور جرم پرې منل شوی. د هلمند والی وایي په سنگین ولسوالۍ کې بزګرانو ته د غنمو د اصلاحو او تخمونو او کیمیاوي کود د ویش لړۍ پیل شوې ده. د والی په وینا لشتلجه درې نیم زره بزګرو ته د غمواد ورووېشل سي. د لغمن په قرغی ولسوالۍ کې د واده په مراسمو کې نن په وستواله حمله کې یو شزه وژل سوي او دوه تنه نور زخمیان دي. د پیښې نور جزئیات نه دي څرګند سوي خو په لغمن کې امنیتي چارواکو دا مسله تایید کړې. او د کندوز په خانابات ولسوالۍ کې نن امنیتي ځواکونو د موټرو دوه غله ونیول. د یو شمېر کارپوهانو په باور په سیمه کې د غلاو زیاتېدل د بې امنیتیو له خپرېدو او په ځانګړي ډول د انتحاري حملو سره مستقیم ارتباط لري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی تیار دي هغه معلومات وڅېړي چې د امریکا متحد ایالات وایي چې په واشنگتن کې د سعودي عربستان د سفیر د وژلو په دسیسه کې د تهران د لاس درلودو د نظر ملاتړ کوي. د ایران د بهرنیو چارو د وزیر علی اکبر صالحی په قول د ایران دولتي خبری آژانس ایرنا وایي چې ایران د امریکا له متحدو ایالاتو څخه په دې برخه کې د معلوماتو غوښتنه کړې ده. رپورټونه وایي تیره شپه د یمن په مرکز صنعا کې د جمهور رئیس علي عبدالله صالح د وفادارانو او د هغه د مخالفانو ترمنځ په جګړه کې د راکټو، هوان او نورو درنو وسلو څخه کار اخیستل سوی خو تر اوسه پورې د دغې جګړې د تلفاتو دقیق ارقام نه دي خبره سوي. ویل کېږي چې د تیر شپې په جګړه په یمن کې د ناکراریو په تیرو څو اونیو کې تر بل هر وخت شدیده وه. د عرب لیگ مشران هڅه کوي د سوریې حکومت او هلته مخالفین په دې هیواد کې روان څو میاشتنی تشدد د پای ته رسولو لپاره یو موافقه ترلاسه کړي. دا خبره پرون په قاهره کې د عرب لیگ د مشرانو تر استراري غونډې وروسته اعلان شوه. د عرب لیگ مشر نبیل العرابي په دې ارتباط د قاهره غونډې ته وویل
انه لا يمكن السكوت على ما يدور من اعمال عنف.
نور په سوریه کې د وژنه او تشدد روان بهیر زغم او په وړاندې سکوت امکان نه لري. عرب لیگ او عربي هیوادونه یو دی او ګډ مسولیت لري. دوی په گاونډي هیواد سوریه کې روان بحران په وړاندې ستر ګډ مسولیت لري. په عرب لیگ کې د سوریه استازي یوسف احمد د وزیرانو د غونډې ته وویل چې په قاهره کې دغه غونډې درابلل کې دوه وخت متعجب او مشکوک کړی دی. په عین حال کې له سوریه څخه ورستی رپورټونه وایي چې د بشري حقوقو یوې ډلې رپورټ ورکړی چې لشت لږه 15 عسکر نن د سوریه په هم شار کې د وسلوالو سره په نشته کې وژل سوي دي. د پاکستان پوځ وایي چې د دوی له مکررو غوښتنو سره سره د امریکا ځواکونه او افغان پوځیان د سوات د طالبانو د مشر ملا فضل الله د فعالیتونو په مخنیوي کې پاتې راغلي. ملا فضل الله د پولي دواړو غاړو ته د وسلوالو حملو په تنظیمولو تورندی چې د مخنیوي لپاره یې د پاکستان د پوځ په وینا د دې هیواد د امنیتي ادارو لږ تر لږه سل تنه کارکوونکي وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ ویاند ویلي ستونزې په خپل ځای پاتې دي او ملا فضل الله او د هغه پلویان اوس هڅه کوي چې بیا سوات ته ننوځي. د روسیې معتبرې ټلویزیوني شبکې نن د دې هیواد د صدر اعظم ولادیمیر پوتین د مرکې دا ټوک بیا خپروي چې د ده د راتلونکي کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د خپل بری د ضمانت خبره راده کړې ده. د صدر اعظم پوتین سره دغه مرکه به نن وروسته بشپړه خپره سي. صدر اعظم پوتین وایي منتقدین دا ادعا کوي چې په انتخاباتو کې به ستا وفادارو خدمتګارانو ته د بری هیڅ امکان نه وي، شایي نه به وي، خو د وعدي سړي لپاره هم د وعدي سړي لپاره دا چانس ده. ولادیمیر پوتین ویلي چې د ده په مشرۍ د متحدې روسیې ګوند ته دا ضروري ده چې په دغه هیواد کې د راروانو پارلماني انتخاباتو په ترڅ کې حاکم پاتې سي. د تاجکستان د سوغد ولایت محکمې نن څلور تنه په بند محکوم کړل. محکمې دغه کسان په سیمه کې د حزب التحریر په سخت دریځ ډله کې د لاسلودو په خاطر مجرم وپیژندل. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون نن له سربیا او کوسوو غوښتل چې په خپل منځ کې د سرحدونو په سر لانجه پای ته ورسوي. بان کی مون نن په سویس کې د خبرو پر مهال وویل چې د دواړو ترمنځ تړلي سرحدونه د منلو وړ نه دي او دغه ستونزه باید د خبرو له لارې حل شي. رپورټونه وایي چې له کینیا څخه نن ټانکونه او نور جنګي وسایط چې پوځي الوتکو بدرګه کول د سومالیا په لور وخوځېدل. د کینیا لخوا په سومالیا کې د دې پوځي عملیاتو خبرونه په داسې وخت کې خپرېږي چې په وروستیو کې یو شمېر بهرنیان په کینیا کې وتښتول سول او ګمان کېږي چې د سومالیا سخت دریځو ډله الشباب په دې کې لاس لري او تښتول سوي کسان سومالیا ته بیول سوي دي. کینیا د یکشنبې په ورځ ژمنه وکړه چې د الشباب ډله به له سیمې څخه وباسي. د کینیا او سومالیا ترمنځ د دوبلې په نوم د یوې سرحدي سیمې اوسیدونکو نن وویل چې ګڼ شمېر پوځي موټر او عسکر وررسېدلی دي. نتایج سوي رپورټونه دا هم وایي چې د کینیا پوځي الوتکو دوه مرکزونه چې ویل کېږي د الشباب په ډله پورې مربوط و بمبارد کړي دي.
په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې او اته دقیقې شوې. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان وایي ناټو د افغانستان سولې او امن ته ژمن ده. د دفاع وزارت وایي چې د رسنیو لخوا په دې اړه په رپورټونو کې مبالغې سره کار اخیستل شوی چې ویل شوي د پاکستان له خاورې پر افغانستان ګڼ راکټي بریدونه شوي. د همدې مسلې په باب په ختیځ کې د سرحدي ځواکونو قومندان وایي د پاکستان له خاورې راکټي بریدونه ژوره څېړنه غواړي. نیویورک ټایمز ورځپاڼه وایي د اوسامه بن لادن تر وژنې وروسته له پاکستانه پر افغانستان بریدونه زیات شوي دي. تر شپږو بجو او دیرشو دقیقو ګڼ نور مسایل هم څېړو. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جان ایلن وایي چې دغه ځواکونه په افغانستان کې د امن د ټینګولو لپاره خپلې هڅې جاري ساتي. جان ایلن د کابل ولایت د بیارغونې او پراختیايي پروژو له دوام سره د نورو مرستو ژمنه وکړه. تفصیل له کابل د خان محمد سیند په رپورټ کې.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو لوی قومندان جنرال جان ایلن وایي په دې هیواد کې به د سولې او ثبات د راوستلو لپاره د دوی هڅو او مرستو ته دوام ورکړي. جنرال ایلن چې د دوشنبه په ورځ له کابل والی ښاغلی احمد الله علیزي د کابل ولایتي شورا له غړو او د پولیسو له مسؤلینو سره په یوې ګډه ناسته کې خبرې کولې ویل چې دوی افغانستان ته د سولې د راوستلو په مقصد راغلي نه د جنگ لپاره. د وویل
This country has suffered tremendously for over 30 years. The Afghan people deserve peace.
د وویل د افغانستان خلکو په دې کلونو کې ډېرې ستونزې لیدلې. افغانان ضرورت لري او حق لري چې هیواد ته سولې راشي. زه د ژوند په بیه د افغانانو د سولې ملاتړ کوم. زه افغانستان ته د جنگ لپاره نه یم راغلی. زه دلته د سولې د راوستلو په مقصد راغلی یم. هیله د وګه په وګه د دې هیواد بچانو ته سولې راولو. له خدای مې همدا غوښتنه ده. په جوړې شوې ناسته کې د کابل والی ښاغلی احمد الله علیزي د کابل ولایت په مرکز او سوارلس ولسوالیو کې د ناټو لخوا پر پیل شو او پلی شو پروژو خبرې وکړې او وی ویل چې دې پروژو د کابل ولایت د اوسیدونکو یو لړ ستونزې کمې کړې دي. جنرال جان ایلن ژمنه وکړه چې د کابل ولایت کورنۍ او بهرنۍ اهمیت به په پام کې نیسي او د دوی لمرستو به نه به برخې کوي. بناسته که د کابل د ولایتي شورا مرستیال نور الدین حق پنا وویل چې افغانان په اوسنیو شرایطو کې تر هر څه لومړی سولې ته اړ دي.
زه په حیث د یو سپین ږیري او د خلکو نماینده په صفت د میلمانه دا خواهش کوو چې نوره د افغانستان خلک کړېدلي ضربېدلي دي، نوره موږ نه غواړو چې په افغانستان کې جنګ وي. راځوئ چې په ګډه سره صلح وکړو. موږ نه غواړو چې د امریکایانو بچو نوره دلته مړه شي، موږ نه غواړو چې د افغانانو بچو نوره مړه شي. هر څه ټول لاس سره یو کړو او صلح راولو چې هم جهان ته معرفي کړو، هم د حقوق بشر غور کې خوندي شي، هم د خلکو غور کې خوندي شي. تایید په دغې کوو چې صلح وکړو او جنګ ختم کړو او دنیا ته ثبوت کړو.
په ناسته کې د کابل امنیه قماندان جنرال ایوب سالنګي وویل چې د ناټو او امریکایي ځواکونو د مرستو په نتیجه کې د دوی ځواکونه دې ته چمتو شوي چې د ولایت امنیت وساتي. دله جنرال ایلن څخه وغوښتل چې د افغان پولیسو په روزلو، تجهیزولو او پرمختللو وسلو سمبالولو دی له دوی سره نورې مرستې هم وکړي. جنرال ایلن وویل د کابل ولایت دفتر ته د راتګ مقصد هم همدا دی چې د افغان مسؤلینو او مشرانو څرګندونې، ستونزې او غوښتنې له نږدې واوري او تدابیر ورته ونیسي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
پر افغانستان د ګاونډیو د راکټي حملو په اړه د ولسمشر حمید کرزی د وروستیو څرګندونو په تعقیب د دفاع وزارت هم خپله لهجه بدله کړې او وایي چې د رسنۍ لخوا په دې اړه په رپورټونو کې له مبالغې څخه کار اخیستل سوی دی. د دفاع وزارت ویان چې له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې خبرې کولې وویل چې دوی اوس مهال په دې اړه تحقیقات کوي څو حقایق معلوم کړي. تفصیل د حمید مومن په رپورټ کې.
د هیواد دفاع وزارت چې پاکستان ته د راکټي حملو په غبرګون کې د بالمثل اقدام ګواښ کاوه، یوه ورځ وروسته له هغې چې افغان ولسمشر د دې حملو په اړه د رسنیو رپورټونه له مبالغې ډکو بلل خپله لهجه بدله کړه. د دې وزارت ویاند ولسمشر کرزی دریځ تایید کړ او ویل چې له ګاونډو هیوادونو سره په مسایلو کې باید له زیات دقت نه کار واخیستلی شي. جنرال ظاهر اعظمی چې له ازادۍ راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې خبرې کولې وویل چې د دغو حملو په اړه د دوی او د رسنیو په رپورټونو کې توپیر موجود دی.
ما که بررسی میکنیم ساحر از لحاظ تکنیکی باز وقتی رو مقایسه میکنیم به
دی وای موک چه کلا سیما له تکنیکی پلا وسیړو او بیا چه له خبرونو او نور شایعاتو سره پرتله کوو نو پر اختیار هم زیات توپیر موجود وي. ولسمشر وویل که کوم مورد موجود به چې لري هڅه کوو هغه د ممکنه مرجو په وسیله بند کړو او لازمی اقدامات وکړو چې دلته د لازم کلمه کارولې ده. دا په بشپړ ډول طبیعي ده کله چې تاسو د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو ترمنځ له کومې مهمې مسلې سره مخامخ کیږئ باید په دقت او حوصله مندۍ سره مسله تعقیب کړئ. په دې اړه باید له احساساتو کار وانه خستلې شي. دفاع وزارت رسنۍ په داسې حال کې په مبالغې تورنوي چې د سپتمبر د میاشتې په 15مه نیټه خپله دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې پاکستاني پوځ په څو محدودو ورځو کې د کونړ په دانګام ولسوالۍ له 300 زیات د درنو وسلو ډزې کړې. د توغندیو د حملو شمېرې رسنیو نه بلکې خپله دفاع وزارت خبره کړې او پکې دا ګواښ هم شوی که دا حمله بندې نشي نو ملي اردو د خلکو په ملاتړ دا وس لري چې بالمثل اقدام وکړي. په ورته وخت کې د هیواد د ختیځ زون د سرحدي پولیسو قومندان جنرال امین الله امر خیل هم په داسې حال کې چې د پاکستان حملې منی خو د ولسمشر څرګندونې تاییدوي او وایي چې د پاکستان د حملو په اړه له مبالغې کار اخیستل شوی. خو کتونکي د افغان حکومت په دې دریځ حیرانتیا څرګندوي او وایي چې د دوی په دریځ کې دا بدلون د ځینو سیاسي اهدافو لپاره راغلی. جنرال امرالله امان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ولسمشر کرزی وروستۍ څرګندونو خلک خورا مایوسه کړی دی.
تاسو باور کوئ چې دا اوس هم د افغانستان ټولو وګړو او د افغانستان ملت چې دا بس جناب رئیس جمهور اورېدلی ده ډېر مایوسه شوي دي. دا په ملي مسله ده. جناب امرخیل صاحب چې خپله استعفا حتی په دې اندختو په خاطر باندې وړاندې کړه چې ده ته امر دی بل مقابل عمل نه ورکوه. جناب وزیر صاحب دفاع دوه شپې مخکې خپله مصاحبه وکړله، وویلې چې موږ همیشه د رقم تجاوزونو ته موږ خپله ملي سطحه باندې جواب هم ورکړی ده، ملت خپله تصمیم په دې کې نیسي.
خو افغان حکومت یوازې د پاکستان د حملو په اړه دا دریځ نه دی خپل کړی بلکې د ایران د راکټي حملو په اړه هم خاموشه ده. خو عام افغانان بیا جلا نظر لري. دوی په کابل، جلال آباد او د هیواد په بیلابیلو ښارونو کې په پراخو مظاهرو کې له افغان حکومت نه غوښتنه کړې چې دا مسله د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي.
خبری مجله اوري.
نیویورک ټایمز رسپانې د ځینو مرکو او راپورونو پر اساس ویلي چې په پاکستان کې د اوسامه بن لادن له وژل کېدو وروسته د دغه هیواد له خاورې د افغانستان پر سرحدي سیمو راکټي حملې زیاتې سوي دي. تفصیل له رضوان مراد څخه اوري.
نیویورک ټایمز رسپانه وایي له پاکستان سره په پوله افغان او امریکایي ځواکونه له شپږو میاشتو راهیسې د دې هیواد له خاورې د مخ په زیاتېدونکو راکټي حملو سره مخامخ دي. ورسپانوی دغه حمله په سرحدي سیمو کې مشتو سرتیرو ته لوی خطر متوجه کړی دی. نیویارک ټایمز هغه مرکو او معلوماتو له مخې چې په دې وروستیو اونیو کې خبر شوی لیکلي چې یوازې په پکتیکا ولایت کې له تیرې مې میاشت را په دې خوا 55 ځله د امریکایي ځواکونو پر پوستو یا راکټونه لګیدلي او یا هم دغه پوستو ته نږدې سیمې په نښه شوی دي. ورسپانه زیاتوي په پاکستان کې د اوسامه بن لادن له وژل کېدو وروسته د دغه هیواد له خاورې د راکټي حملو لړۍ دوام لري چې دې کار پوځي قمندانان پریشانه کړي او د لومړی کرښو د سرتیرو غوسه یې پارولې ده. خو دغه پوځي قمندانان او عسکر د دغو حملو په اړه شک لري او نه دي توانېدلي چې د هغې د ثبوت لپاره شواهد وړاندې کړي. سره له دې چې متحده ایالاتو په ښکاره او مستقیمه توګه پاکستان تورن کړی چې له تروریستي ډلو ملاتړ کوي، خو اسلام آباد بیا په وار وار سره دردوي چې ګواکې دا هیواد له طالبانو او یا حقاني شبکې سره مرسته کوي. دا مطلب لیکونکی وایي دغسې حالاتو ته په کتنې سره امریکایي قمندانانو ته به ګرانه وي چې د دغه شان راکټي حملو په اړه وضاحت ورکړي. په افغانستان کې د امریکا د پوځ د 102 پیاده لیوا قمندان ډګروال ایډوارډ ټی بوهانیمن چې له پاکستان سره په سرحد کې د سرتیرو پوستې دي، ویلي د دغو حملو په اړه عیني شواهد نه لري، خو د نوموړي په وینا دا چې دغه شان پیښې کېږي دی ورته اندېښمن دی. خو ځینې نور افسران بیا د پاکستاني مقاماتو خبرې نه مني او وایي چې زیات احتمال شته چې د پاکستان د پوځ ځینې عناصر او یا هم استخبارات په دې حملو کې لاس ولري. یو بل افسر چې دغه پیښې تحلیل کړي دي نیویارک ټایمز ته ویلي دغه راکټي بریدونه د پاکستان د پوځ او ملیشه پوستو ته له نږدې سیمو کېږي او داسې نه ښکاري چې هغوی د دې د مخنیوي لپاره هڅه کړې وي. دغه افسر ویلي سخت دریزي وسلوال د پاکستان د پوځ له ملاتړ څخه برخمن دي. دا چې د امریکا د پوځ د افسر چې نوم یې نه دی ذکر شوی د خپل دغه ادعا لپاره څه دلیل لري، هغه نیویارک ټایمز ته ویلي کله چې دغه حمله کیږي نو د پاکستان له پوځ سره تماس نه نیول کیږي، خو کله هم چې تماس ټینګ شي د هغوی ځواب دا وي چې یا خبر نه دي او یا وایي چې هغوی نشي کولای حمله کوونکي وویني. د امریکا د پوځ د افسر نیویارک ټایمز ته ویلي د سیمې جغرافیایي جوړښت په کتنې سره د پاکستان د پوځ دا ځواب د باور وړ نه دی. ډګروال بوهنیمان هم ویلي کله چې له پاکستاني لوري سره په تماس کې کیږي هغوی ورته وایي چې دغه سرحدي پوسته له کلونو راهیسې خالی ده، د نوموړي په وینا نه پوهیږي خو شاید دا به هم رښتیا وي.
ومردل چې په پاکستان کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن له وژل کېدو وروسته د دغه هیواد له خاورې د افغانستان پر سرحدي سیمو راکټي حملې زیاتې شوې دي. بلخوا په ختیځ زون کې د سرحدي ځواکونو قمندان جنرال امین الله امرخیل وایي چې اوس مهال د دوی او دفاع وزارت یو هیئت د پاکستان د راکټي حملو په اړه تحقیقات کوي. د ده په وینا دوی ته د پاکستان د درنو وسلو د حملو په اړه له بېلابېلو سرچینو معلومات استول شوي او دوی له پاکستاني لوري سره هم په دې اړه خبرې کړې دي. د مرکه په کابل کې د ازادي راډیو خبریال امید مومند کړي په پیل کې پښتنه کړي چې آیا له پاکستانه د راکټي بریدونو په مسله کې لکه څنګه چې ولسمشر کرزی یادونه وکړه مبالغه شوی ده؟
زه خو د رئیس جمهور خبرې تاییدوم او دغه موضوع چې ده د دقیقې پلټنې او بررسي لاندې ده چې د وزارت دفاع او د کورنیو چارو وزارت او موږ خپله چې په ساحه کې موږ هلته نورستان، کنر او ننګرهار مسؤلیت ده. دا یو پلاوی تعین شوی ده. دقیقه ساحې تاسو ته بهتره معلومه چې ډېر لرې او غرنۍ او ځنګلزاره سیمې دي، هغه کې دغه خلک د حیطان بجي موږ به تنت سازي کوو او دقیق راپورونه به هلته موږ ځو او هغه ساحې ته د خلکو نه هم سره لایم شواهد دا په منطقه کې موږ راټولوو بیا به موږ خپل مقامات ته رایه کړو.
جنرال صاحب، داسې ستاسو د معلوماتو له مخې په څومره شمېر کې داسې راکټي حملې شوې دي چې هغه دلته د پولې دې خوا ته افغانانو ته زیانونه هم رسولي دي؟
دغه خو مختلف منابع او مختلف خلکو نه نشر شوي دي، د تعداد دقیق تر اوسه داسې دقیق نه ده معلومه. د همدې له خاطره د کورنیو چارو وزارت او د سرحدي او د وزارت دفاع ایتان هغه سیمې ته روان دي. موږ هم په ترکیب د ایت کې شامل یو. په همدغه نږدې ورځو کې دغه دقیق د بررسي او پلټنې لاندې ده دا موضوع. نو بیا به موږ هلته د ولسي خلکو هغه چې لګېدلي آثار شواهد علایم داسې راټول کړو، مستند هم کړو، بیا به تعداد معلوم شي.
دا کوم پلاوی چې ستاسو له لوري ټاکل شوی ده او په دې ارتباط باندې پلټنې کوي، آیا دا د پاکستاني لوري سره هم په دې کې خبرې شاملې دي؟ د هغې سره هم تاسو تماسونه نیولې دي؟
بله، هغو سره موږ تماس نیولی دی. هغو هم دا خبره منلې ده چې هغو ویلي چې زموږ په دغه ساحاتو کې عملیات روان لري او ډېره وخته دا منلې چې ممکن بعضې حالاتو کې چې هغه هغه ډېر چې غرونه دي او غرنۍ سیمې ده او هلته مخالفین ثابته شوي، دوی دا منلې چې ممکن د موږ او تعداد مرمۍ اوختي، اما دا قصدي نه وي او دا چون هلته په ساحه کې عملیات شروع دي تر اوسه پورې دوام لري. نو دغه موضوع هم د دې سره موږ شریکه کړې ده او فعالیتونه دوام لري. بالغ مستند ټول آثار علایم دقیق شو او ته به موږ ګزارش
ورکړو. یو بله مسله جنرال صاحب، آیا په دې پلاوي کې چې ستاسو له لورې ټاکل شوی ده او دا مسله تعقیبوي، آیا د ایساف استازي هم شامل دي؟ ځکه هغوی هم ځینې تحقیقات شروع کړي دي په دې مسله باندې.
بله، موږ مشترک کار کوو. هغو سره موږ مشترک دلته مراکز امانګي موجود لري په نواپاس کې، په تورخم کې او په کونړ کې.
په ختیځون کې د سرحدي ځواکونو قمندان جنرال امین الله امرخیل وو. د افغانستان لپاره د امریکا سفیر په هرات کې د هغو پوښتنو په ځواب کې چې امریکایي ځواکونه ولې د پاکستان د راکټي حملو په مخنیوي کې مرسته نه کوي څرګندونې کړې. جزئیات یې له شرف الدین سنگزي څخه اوري.
ښاغلی کراکر، کابل کې د امریکا سفیر هرات ته د لرغوني ارګ د پروژې د بشپړېدو مناسبتي غونډې ته د جرمني د یو شمېر لرغونو پوهانو او د افغانستان د اطلاعاتو کلتور وزیر په ملتیا راغلی و. وی ویل 2001 میلادي کال بیا تر اوسه دولت تر 400 میلیونه ډالر زیات لګښت د بیا رغونې په برخه کې په دغه ولایت کې کړی د په ځانګړي ډول د ارګ د لرغونی عابدې مصرف 1 میلیون ډالر وکړه، چې د 2 کلونو په موده کې د بیا رغونې کار بشپړ شو. ښاغلی سفیر افغان چارواکو سره ګډ مطبوعاتي کارفرانس لره په لړ کې په افغانستان د ګاونډیو هیوادونو من جمله پاکستان نه پوری په ختیځو ولایتو کې کونړ او نورستان د راکټونو په پرله پسې بریدونه تری وپوښتل شوې، چې د خبریالانو په وینا امریکا یې په اړوند پټه خوله پاتې سوی ده. د په ځواب کې ویل افغانستان کې میشت دوی ځواک په عمل کې پټه خوله نه ده پاتې، بلکې په وروستیو کې له ډیورنډ کرښې هاخوا د حقانی د سرسړې په نښه کول د سرګند ثبوت دی. مونږ عکس العمل ښکاره کړی د په خاص ډول جان باز مو له منځه یووړ. هغه د وزیرستان میران شاکی یو مشهور قومندان او د حقانی ډلې سره یې تړاو لري. په مونږ د بیلابیلو بریدونو برابرونکی و. په ټولي زړول باید ووایم چې افغان ځواکونو سره په ګډه هلته زموږ د عملیاتو لړۍ روانه ده. د امریکا سفیر ویل هیواد افغانستان کې پرمختګ ته ژمن، دیموکراسي او د افغانستان د قوانینو په رڼا کې مدني خوځښ څخه ملاتړ کوي. په افغانستان کې د مدني حقوقونو د ترلاسه کولو لپاره په دورستیو کې د سیمین بارک زی په نوم ولسی جرګې څخه یوې شلسوي میرمنې په کابل کې د اعتراض په توګه د نه خوړلو احتساب وکړ، چې تر دیارلس ورځو وروسته خیمه د پولیسو په ځواک ټوله او اعتراض ظاهرا ختم شو. ازادي راډیو ورته پوښتنه د امریکا سفیر څخه وکړه چې ولې نړیواله ټولنه په ځانګړي ډول د امریکا سفارت د هغې د مدني حرکت څخه ملاتړ ونه کړ. کابل کې د امریکا سفیر وویل د سیمین بارک زی او په ټولي زړول کابل کې ورستوي اعتراضونو ته د افغانستان ولسی جرګې او دولت رسیدګي وکړه. هغه وایي په ورته مواردو کې دوی د افغانستان د قوانینو درنښت کوي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو خمر جده.
د افغانستان مخابراتو وزارت وایي هڅې پیل کړي چې خلک په کمپیوټرونو کې له آزاد سافټویر سیستم څخه ګټه واخلي. په دې مقصد د دغه وزارت لخوا د یونسکو په مرسته په کابل کې درې ورځنی نړیوال کانفرنس تنظیم شوی. تفصیل له کابل د خان محمد سین په رپورت کې.
د مخابراتو سرپرست وزیر امیرزی سنگین د اوپن سورس سافټویر په نامه جوړ شوی کانفرنس کې وویل چې په مخابراتي سیستم کې د آزاد سافټویر ځایول یو ګټور ګام دی چې پورته کیږي. د وویل
دغه کانفرنس د همدې لپاره جوړ شوی دی چې موږ څنګه آزادو سافټویرونو ته په خپل وطن کې توصیه ورکړو، او هغه آزاد سافټویرونه چې په نورو ملکونو کې پخوا جوړ شوی دي د هغوی مراجعول او د هغوی راوړل خپل وطن ته په دې باره کې هڅې وکړو. او په همدې خاطر د یو نړیوال کانفرنس دی.
ښاغلی سنگین وویل اوس مهال په هیواد کې خلک له کاپی رایټ سافټویر څخه کار اخلي، خو کله چې د کاپی رایټ قانون پلی شي بیا به خلک ونه شي کړی چې په وړیا توګه یې وکاروي. د همدې له امله هڅه کوو چې په هیواد کې نوی سیستم ژر نصب شي. د دا هم وویل تر راتلونکو 2 کلونو پورې به د نوري فایبر مزي ټولو ولایتونو ته ورسیږي، او د هیواد 15 میلیونو خلکو ته به د انټرنیټ اسانتیاوې برابرې کړي. ښاغلی سنگین د دوی د راتلونکو هڅو د نتایجو په هکله وویل.
در ساتلایت 1 میگابیت انترنت ماهوار قیمتش بین 3000 و 4000 دلار.
د موبایل په ساتلایت کې 1 میگابیت میاشتنی انټرنیټ د 3 او 4000 ډالرو ترمنځ بای لري. په دې حق له یو گاونډي هواد سره خبري روان دي، توافقنامه به ور سره وشي، او لمخه به د 1 میگابیت انټرنیټ میاشتنی بای له 150 ډالرو هم کم وي.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د روان لمریز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د افغان دولت عواید 50% ډیر سوي دي. نور جزئیات د احمد زبیر اجمن په رپورت کې.
د مالی وزارت د عوایدو عمومي رئیس احمد شاه زمانزی په کابل کې خبریالانو ته وویل چې تیر کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د دولت عواید 30 میلیارد افغانۍ وو. نوموړي د افغان دولت د عوایدو د ډیروالي بیلابیل عوامل په ګوته کړل.
در جمهوری عواید وزارت مالیه
د مالی وزارت توانیدلی دی چې د عوایدو د راټولولو لپاره ظرفیتونه جوړ کړي چې دا د عوایدو د ډیرېدو سبب شوي. سربیره پر دې په افغانستان کې پانګونه که ډیره لوړه شوې نه وي، تر یوې اندازې خو لوړه شوې چې د عوایدو سبب شوی. په ځینو مواردو کې مو تعرفې لوړې شوې دي. په افغانستان کې چې کوم موټر موجود وو خو له ترافیکو سره ثبت شوي نه وو، سږ کال مو د ثبت کېدو اجازه ورکړي او شپږ میاشتې مو وخت ورکړی چې راشي 15% محصول ورکړي او د 15 کلونو لپاره موقتی پلیټ واخلي. دا هم د عوایدو سبب ګرځېدلی دی. خاغلی زمانزی وویل د مالی وزارت هوډ لري چې د روان مریض کال تر پایه تر 104 میلیارد افغانیو پورې عواید ترلاسه کړي. هغه وویل د دغو عوایدو 50% له ګمرکونو ترلاسه شوي دي. د زمانزی په وینا وزارتونه او د عوایدو ریاست له دې سربیره د دغو عوایدو دوه نورې سرچینې دي. د مالی وزارت د عوایدو رئیس تایید کړ چې لا هم په هیواد کې د بیلابیلو ستونزو له امله یوه اندازه مالیه له راټولولو پاتې کیږي. هغه په دې برخه کې وړو مالیو ته اشاره وکړه.
هغه کسان چې لږ عواید لري، مثال په حساب یو څوک ته په یو ولایت کې چې لیرې د مرکز نه پروت دی 5000 افغانۍ عواید کوي، دغه عواید تابع د مالیه دي، مګر مالیه 40 افغانۍ ده. شپږ زره څخه چیرې د میاشتې د عواید ولري 40 افغانۍ دی باید مالیه ورکړي. د دې امکان شته چې هغه مالیه ورنه کړي او د دې کسانو تعداد کېدای شي چې ډېر وي، مګر راول هغه څوک چې ډېره مالیه باید ورکړي نو هغه بیا د دې امکان د تښتې ډېر امکان یې ډېر کم وي.
افغانستان په تیرو څو کلونو کې یوازې د خپلې عادي بودیجې له 15% تر 80% پورې له خپلو عوایدو پوره کړې ده او پراختیایي بودیجې ټوله نړیوالې مرستې جوړوي. د مالیه وزارت چارواکي وایي دولت هوډ لري تر 2014 میلادي کال پورې خپله ټوله عادي بودیجه له داخله پوره کړي.
تاسو د ازادۍ رادیو ماښامنۍ خبری مجله اورئ. د دې خبری مجلې وروستی رپورټ راخلو. ولسی جرګې نن په خپل عمومي غونډه کې 15 هغه موافقې تصویب کړې چې د بیلابیلو حکومتي ادارو لخوا له یو شمېر هیوادونو سره سوې وې. په دې کې سیاسي، اقتصادي او د جرمني لخوا افغانستان ته د پورونو د بخښلو تړونونه شامل دي.
د ولسی جرګې غړو د دوشنبه ورځې په عمومي غونډه کې د دې تړونونو په اړه پراخ بحثونه وکړل او په پای کې ټول دې ته سلا شول چې د افغان حکومت لخوا له بیلابیلو هیوادونو سره دا شوې موافقې ډېرې مهمې دي او د ولسی جرګې د غړو لخوا د رایو په اکثریت تصویب شوې. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي محمد داود کلکانی دا تړونونه داسې تشریح کړل.
در مورد آبگذرها بین جمهوری اسلامی افغانستان و تاجیکستان
په دې تړونونو کې د افغانستان او تاجیکستان ترمنځ اوبخور د ایساف په چوکاټ کې افغانستان ته د ماليزیایي سرتیرو راتګ، د جرمني لخوا افغانستان ته د پورونو بخنه، د افغانستان او روسیې ترمنځ په اقتصادي او سوداګریزه برخه کې همکاري او د دې هیواد او ایران ترمنځ په فني او حرفه‌ای برخو کې د مهارتونو راکړه ورکړه شامل ده چې دا ټول نن تصویب شول.
د
دې تړونونو له مخې په بدخشان ولایت کې ځینو هغو سیمو ته چې کرنیزې ځمکې اوبه خور نه لري د تاجکستان لخوا او په ورته توګه له بدخشان څخه د تاجکستان ځینو سیمو ته د اوبه خور اسانتیاوې برابرېږي او د ایساف یا نړیوالو سولساتو ځواکونو په چوکاټ کې به 40 تنه مالیزیایي ځواکونه په بامیان ولایت کې میشت کیږي چې تر ډیره به په روغتیایي برخو کې فعالیت کوي. دغه راز په دې تړونونو کې د جرمني لخوا افغانستان ته د بانکي غوښتنو او ټکټانو بخل کېدل، له ایران سره د فني او حرفوي مهارتونو شریکول او له روسیې سره اقتصادي او سوداګریزه همکاري هم شامل ده. د ولسی جرګې غړي د دې 15 تړونونو تصویبول د افغانستان لپاره مهم او ګټور بولي او وایي چې باید په عملي کولو کې بیړه وشي. د ولسی جرګې غړی انجینیر صاحب خان هم ورته نظر لري.
که دغه موافقه د مال نظره دومره مهمه ده چې افغانستان ته یو حیاتي اهمیت لري او خدای دې توفیق راکړي چې دا په عمل کې پیاده کړو.
د دې تړونونو په اړه د افغانستان بیلابیلو حکومتي ادارو له ایران، تاجکستان، ماليزیا، جرمني او روسیې سره له مخکې نه سره شوي وو، خو ولسی جرګې لا تر اوسه د موارد نه وو تصویب کړي.
د افغانستان د ولسی جرګې د نننۍ غونډې د پریکړو په باب مو راپور واورید. له دې سره په افغانستان کې د ماښام 6:00 او 30 دقیقې سوې. وروستۍ خبري مجله له جاوید نعیمي څخه واورئ.
تشکر سالم محمد صالح. سلام عرض میکنم و شام همهتون بخیر. شما را به مجله خبری ای ساعت از رادیو صدای خوش آمدید میگیم. 6:30 قبا وقت کابل شد. اینک من و همکارانم از کابل و پراگ برای 30 دقیقه با شما خواهیم بود. در صدر گزارش ها میشنوین که به نقل از منابع امنیتی افغان، ایران راکت های زمین به هوا را در اختیار شورشیان قرار داده است. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم، اما نخست خبرهای افغانستان و جهان را بشنویم که سلطان محمد سرور پیشکش میکند.
یک منبع امنیتی افغان میگوید ایران راکت های ضد طیاره را در اختیار طالبان مسلح در افغانستان قرار داده است. کماندان نیروهای پلیس سرحدی در زون شرق افغانستان میگوید از یک هفته به این سو حملات راکتی پاکستان بر برخی مناطق شرقی افغانستان متوقف شده است. اردوی پاکستان میگوید نیروهای افغان و آمریکایی علارغم تقاضای مکرر اسلام آباد نتوانستند از فعالیت یک مولایی که حملات عبور مرزی را در پاکستان انجام میدهد جلوگیری کنند. وزیر خارجه ایران میگوید این کشور آماده است معلوماتی را که بر اساس آن آمریکا تهران را به دسیسه برای قتل سفیر عربستان سعودی در واشنگتن متهم می‌سازد بررسی کند. یک منبع امنیتی افغان میگوید ایران راکت‌های ضد طیاره را در اختیار طالبان مسلح در افغانستان قرار داده است. این منبع که نخواست افشا شود در صحبت با رادیو آزادی گفت اسناد و شواهد موجود است که شمار از قماندانان طالبان در ولایات کنر، غزنی و نورستان این راکت‌ها را دریافت کرده‌اند. تا حال مقام‌های حکومت افغانستان به طور رسمی در این مورد چیزی نگفتند، اما ISAF گفته است که در این باره تحقیق می‌کند. کماندان نیروهای پلیس سرحدی در زون شرق افغانستان میگوید از یک هفته به این سو حملات راکتی پاکستان بر برخی مناطق شرقی افغانستان متوقف شده است. جنرال امین الله امرخیل امروز به رادیو آزادی گفت که مذاکرات با مقام‌های پاکستانی در خصوص جلوگیری از ادامه حملات راکتی این کشور بر افغانستان جریان دارد.
در سایه مسئولیت ما که ولایت کنر، نورستان و ننګرهار است، یک هفته میشه که عملات توقف کرده و مذاکرات هم با جانب پاکستانی سه جانبه دوام داره و وعده کردن که بعضی تخطی هایی که صورت گرفته بودی مرفوع میشه.
کماندان نیروهای پلیس سرحدی در زون شرق افغانستان تایید کرد که این تخطی ها از سوی نظامیان پاکستان صورت گرفته است. این در حال است که دیروز رئیس جمهور افغانستان به نحو رسانه ها را به شایع پراگانی در مورد حملات راکتی کشورهای همسایه بر افغانستان متهم کرد و گفت که این کار سبب متشنج شدن روابط افغانستان و همسایه های این کشور می شود. وزارت امور داخلی افغانستان از قتل و بازداشت 55 مخالف مسلح دولت خبر می دهد. اعلامیه این وزارت می گوید نیروهای افغان و بین المللی دست کم 8 عملیات را در جریان 24 ساعت گذشته در ولایات فاریاب، جوزجان، بلخ، زابل، لوگر، پکتیکا، هرات و فرا اجرا کرده اند. به گفته وزارت داخلی افغانستان در جریان این عملیات 22 شورشی کشته شده، 33 مخالف بازداشت گردیده و یک شورشی دیگر زخمی شده است. محکمه ابتدایی حوزه چهارم شهر کابل دو تن را به 12 و یک تن دیگر را به 15 سال زندان محکوم کرد. عبدالباسط بختیاری رئیس این محکمه امروز در جریان محاکمه این سه تن گفت آنان به جرم اختطاف یک طفل 6 ساله محکوم به حبس شدند.
نصیر احمد ولد محمد هاشم و حمیدالله ولد عبدالرشید متهمان قضیه اختطاف طفل خردسال 12 سال حبس تنفیذی محکومان به جزا شدید.
اما یکی از این محکومان میگوید که وی چنین جرمی را مرتکب نشده و در توقیفگاه به زور از وی اقرار گرفته شده است. اردوی پاکستان میگوید نیروهای افغان و آمریکایی علارغم تقاضای مکرر اسلام آباد نتوانستند از فعالیت یک مولایی که حملات عبور مرزی را در پاکستان انجام میدهد جلوگیری کنند. اردوی پاکستان میگوید حدود 100 نفر از اعضای نیروهای امنیتی پاکستان در نتیجه حملات جنگجویان مولوی فضل الله کشته شدند. مولوی فضل الله قبل از حمله دو سال قبل اردوی پاکستان بر سوات رهبری طالبان پاکستانی را در این منطقه به عهده داشت. وزیر خارجه ایران میگوید این کشور آماده است معلوماتی را که به اساس آن آمریکا تهران را به دسیسه برای قتل سفیر عربستان سعودی در واشنگتن متهم می‌سازد بررسی کند. ارنا، آژانس خبررسانی دولتی ایران، به نقل قول از علی اکبر صالحی گزارش می‌دهد که میگوید ایران آمادگی دارد هر مسئله‌ای را حتی اگر تصنعی هم باشد بررسی کند. او گفت که ایران از آمریکا خواستار شده تا معلوماتی را که به اساس آن بر ایران اتهام وارد می‌کند ارائه کند. وزارت خارجه ایران همچنین از طریق سفیر سوئیس در تهران از واشنگتن تقاضا نموده که زمینه تماس کنسولی با یک مردی که تابعیت دوگانه آمریکا و ایران را دارد و به ارتباط این دسیسه مظنون دستگیر شده فراهم کند. منصور ارباب سیگر ماه گذشته از سوی ماموران آمریکایی دستگیر شده است. یک محکمه ولایت سغد تاجیکستان 4 نفر را به جرم عضویت در یک سازمان افراطی مذهبی ممنوع به حبس‌های دراز مدت محکوم کرد. محکمه گفت که این 4 نفر اعضای حزب التحریر بودند. محکمه عبدالنبی عبدالقادروف را که گفته می‌شود امیر حزب التحریر در شمال تاجیکستان است و یحیی خان رحمانوف را هر یک به 20 سال حبس محکوم کرد. دو نفر دیگر که با اسلحه و مواد مخدر دستگیر شده بودند هر یک به 22 سال حبس محکوم شدند. یک سازمان حقوق بشر میگوید 5 عسکر اردوی سوریه امروز در برخورد با افراد مسلحی که گمان می‌رود عساکر روگردان از اردو هستند در ولایت حمص کشته شدند. سازمان نظارت کننده حقوق بشر در سوریه که مقر آن در لندن است می‌افزاید که نیروهای امنیتی بر یک منطقه مسکونی در شهر حمص آتش گشوده، یک نفر را کشتند و 6 نفر دیگر را مجروح ساختند. این سازمان حقوق بشر دیروز هم گفته بود که نیروهای امنیتی 11 غیر نظامی را به شمول 8 نفر در حمص کشتند. سازمان ملل متحد روز جمعه گفت در نتیجه سرکوب تظاهرات ضد دولتی در سوریه بیش از 3000 نفر کشته شدند. گزارش ها می رسانند طرفداران علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن و نیروهای مخالف وی در درگیری شب گذشته در پایتخت صنعا از توپهای هاوان، راکتها و ماشیندارهای ثقیل علیه همدیگر کار گرفتند. شمار تلفات این درگیری به صورت فوری به دست نیامده است. نیروهای طرفدار رژیم در این اواخر درگیری‌های متعدد با مردان مسلح قبایل مخالف و قوای انشعابی دولت داشتند، ولی برخورد شب گذشته طبق گزارش‌ها شدیدترین درگیری‌ها طی چند هفته اخیر بوده است. یک تلویزیونی که مقر آن در سوریه است و از معمر قذافی رهبر برکنار شده لیبیا حمایت میکند امروز تایید کرد که خمیس قذافی یکی از پسران قذافی در یکی از برخوردها در جنوب ترابلس کشته شده است. تلویزیون الرای گفت که خمیس و محمد عبدالله السنوسی رئیس استخبارات قذافی در این درگیری که به تاریخ 29 آگوست با قوای طرفدار رهبران جدید لیبیا رخ داد کشته شدند. کانال‌های تلویزیونی عمده روسیه بخش‌های گزیده از یک مصاحبه با ولادیمیر پوتین رئیس صدر اعظم این کشور را نشر می‌کنند که در آن یقینی بودن پیروزی خود در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده را رد می‌کند. ولادیمیر پوتین در این مصاحبه که قرار است اواخر امروز به صورت مکمل نشر شود می‌گوید انتخاب همیشه در دست مردم متوسط الحال کشور است. پوتین در این مصاحبه درباره انتخابات پارلمانی که قرار است در ماه دسامبر آینده برگزار شود نیز صحبت می‌کند. او می‌گوید که اعتماد مردم در قدم اول قرار دارد. صدر اعظم روسیه چیزی که بیشتر اهمیت دارد دفتر و مقام نیست بلکه اعتماد مردم می باشد. صدر اعظم روسیه می افزاید که حزب روسیه متحد به رهبری وی باید بالادستی خود در پارلمان را حفظ کند. پایان اخبار.
با تشکر از سلطان محمد سرور برای ارائه خبرهای افغانستان و جهان، حالا ساعت 6:39 دقیقه به وقت کابل شد و در ادامه این مجله خبری. ایران راکت‌های زمین به هوا را در اختیار طالبان مسلح قرار داده است. با وجود اظهارات رئیس جمهور کرزی، وزارت دفاع افغانستان حملات راکتی پاکستان را در شرق کشور تایید می‌کند. سخنگوی وزارت دفاع:
برای ما فعلا وظیفه داده شده که شما از مجراهایی که ارتباط دارین، یعنی کمیته سه جانبه، این مسئله را پیگیری کنین که قطع بشه، هر چه عاجل‌تر اگر هست قطع بشه.
قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان بر ادامه همکاری‌های این نیروها برای تامین امنیت کشور تاکید کرده است. ناتو از ورود یک محموله چند میلیون دلاری و وسایل نظامی در آینده نزدیک برای نیروهای افغان خبر می‌دهد. ولسی جرگه افغانستان امروز 5 توافقنامه مهم را تصویب کرد. محکمه در کابل امروز 2 تن را به جرم اختطاف و 3 تن را به جرم اختطاف محکوم کرد.
نفیر احمد و حمیدالله هر واحدتان با مدت 12 سال و تو فردین با مدت 15 سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات شده.
سایر گزارش ها را هم برایتان داریم، از شما دعوت میکنم که با ما باشید. شمار از منابع امنیتی در افغانستان میگویند ایران راکت‌های زمین به هوا را در اختیار طالبان مسلح قرار داده است. به گفته منابع این راکت‌ها هدفش را تا 3000 متر نابود ساخته میتواند. در حالی که مقامات امنیتی افغان در این مورد به طور رسمی تبصره‌ای نکردند، اما نیروهای آیسف میگویند که در این باره تحقیق خواهند کرد. به گفته کارشناسان افغان، اگر ایران چنین راکت‌ها را در دسترس طالبان قرار داده باشد، ممکن طالبان نیست تاکتیک‌های جنگیشان را تغییر دهند. فریبا واحدی از کابل گزارش می‌دهد.
به اساس گفته‌های بعضی منابع امنیتی افغان، این راکت‌ها از سوی ایران در دسترس بعضی از قمندان‌های مهم طالبان در ولایت‌های غزنی، کنر و نورستان قرار داده شده است. یک منبع امنیتی افغانستان که نخواست از آن نام گرفته شود، در صحبت با رادیو آزادی گفت این راکت‌ها به بعضی قمندان‌های سرشناس طالبان به شمول ملا سنگین و احمد الله داده شده است. در همین حال مقامات نیروهای آیساف در کابل می‌گویند که آنان در زمینه تحقیق را آغاز کردند. جنرال کارستان جگوبسن، سخنگوی آیساف، به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت آنان پیش از این که در این مورد تبصره کنند، میخواهند شواهد را به دست آورند.
ما تمام راههایی را که طالبان از مارکت جهانی سلاح به دست می آورند نظارت میکنیم. ما همچنان در زمینه امکانات در اختیار قرار گرفتن اسلحه از پاکستان به طالبان نیز غور میکنیم. میخواهیم در مورد ایران قبل از تبصره شواهد را به دست بیاوریم. ما در مورد انتقال اسلحه به طالبان از ایران به خصوص راکت های 120 میلیمتری نیز تحقیقات میکنیم.
اما منبع امنیتی که در مورد این راکت ها به رادیو آزادی معلومات داده، نگفته است که به چه تعداد از این راکت ها در دسترس طالبان قرار داده شده است. در حالی که آیساف در این مورد اظهار نگرانی نکرده، اما شمار از کارشناسان افغان حراس دارند اگر به واقعیت ایران چنین عمل را انجام داده باشد، به گفته آنها این کار به جنگ جاری چهره دیگر می دهد. داوود سلطانزوی یکی از این کارشناسان:
اگر ایران این راکت را به طالبان داده باشه، این نشان دهنده است که از یک وضعیت جدید است. به نظر من پیشگویی می کنم که طالبان تاکتیک های خودش را به زودی تغییر بدن.
پیش از این هم ایران بارها به فراهم آوری اسلحه به طالبان مسلح در افغانستان متهم شده است. اگرچه به اساس گزارش ها در این مورد اسناد و شواهد در اختیار نیروهای بین‌المللی قرار دارد، اما حکومت افغانستان تا حال این گزارش ها را تایید نکرده است.
از کمک تسلیحاتی ایران با شورشیان در افغانستان شنیدید. به گفته منابع امنیتی افغانستان، راکت های ایرانی می تواند تا طیاره ها را تا فاصله 3000 متر هدف قرار دهد. اخیراً گزارش های پخش شده که ایران با راکت ولایت نیمروز را هدف قرار داده است. اما در مورد پاکستان که اخیراً راکت های بیشمار را بالای شرق کشور پرتاب کرده، دیدگاه های مقامات افغان متفاوت است. رئیس جمهور کرزی پخش گزارش ها در مورد این حملات را نادرست خوانده، اما وزارت دفاع ملی این حملات را تایید می کند. سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت رهبری حکومت به آنها دستور داده تا حملات راکتی پاکستان بر افغانستان را بررسی کنند. احمد جعفر احمدی از کابل گزارش می دهد.
وزارت دفاع ملی افغانستان حملات راکتی پاکستان بر این کشور را رد نمی کند، اما می گوید گفتگوها با مقامهای پاکستان ادامه دارد تا از تکرار این حملات در آینده جلوگیری شود. یک روز پس از آن که رئیس جمهور کرزی گزارش ها در مورد حملات راکتی کشورهای همسایه بر افغانستان را نادرست توصیف کرد، رادیو آزادی برای روشن شدن این موضوع به روز دوشنبه صحبت را با سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان انجام داد. جنرال ظاهر عظیمی در پاسخ به پرسش رادیو آزادی که وزارت دفاع ملی گزارش ها در مورد حملات راکتی پاکستان بر افغانستان را تایید می کند، چنین گفته است:
در مجموع وقتی که دو مرحله را شما بررسی کنیم، چنین عملات صورت گرفته، اما از لحاظ صحیح و ارقام شاید متفاوت با او چیزای باشه که به بیرون اعلان شده. برای ما فعلا وظیفه داده شده که شما از مجراهایی که ارتباط دارین، یعنی کمیته سه جانبه، این مسئله را پیگیری کنین که قطع بشه، هر چه عاجل‌تر اگر هست قطع بشه. ما از اون طریق کار خود ادامه میدیم. در میان اواخر قماندان قلوروی سرحد پاکستان هم آماده بود و صحبت های بسیار مفصلی صورت گرفت و در آینه هم تلاش میکنین. گفتن که تصمیم مختزی گرفته میشه. خود تصمیم مختزی همیست که بریم از طریق کمیته ژنو میره قطع بسازین دیگه و پاکستان بگین که چرا این کار شده، چرا فایر شده.
آقای کرزی که به روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل صحبت میکرد گفت هرگاه به اثبات برسد که تخطی های مرزی از سوی همسایگان افغانستان صورت گرفته، افغانستان اقدامات مقتضی را روی دست خواهد گرفت. اما به گفته حامد کرزی در بسیاری موارد زمانی که گزارش ها در رابطه به حملات راکتی بر افغانستان مورد بررسی قرار گرفته نادرست به اثبات رسیده است.
در رابطه به اخبار و خبرهایی که نشر بشه راجع به حملات همسایه ما به سرحدات ما بسیار به دقت باید عمل. باید بین شایعه و حقیقت فرق کنیم. بارز نشر کنیم و ما میبینیم از دیر به طرف در مطبوعات نشرات میشه که بسان ما تحقیق میکنیم درست نمیبره و یا راپورای اولیه چنین میان که گویا که 100 مرمی آمده و 200 مرمی آمده و عسكر آمده و رفت آمد عسكر زیاد شده در سراسر افغانستان از جانب همسایه ما، این راپورا پسان غلط ثابت میشن.
در این حال مقام های پلیس در زون شرق افغانستان تایید کردند که تا یک هفته پیش نیز حملات راکتی پاکستان بر مناطق شرقی این کشور ادامه داشت. جنرال امین الله امرخیل قماندان پلیس سرحدی در زون شرق افغانستان به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که این حملات از سوی قطعات نظامی پاکستان صورت گرفته است. به گفته مقام های افغان، وزارت خارجه افغانستان چندین بار در این ارتباط سفیر پاکستان در کابل را احضار کرده و مراتب عمیق نگرانیش را در این مورد به وی ابراز کرده است.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان از ادامه همکاری‌های این نیروها در بخش تطبیق پروژه‌های بازسازی در کابل و تأمین امنیت افغانستان خبر می‌دهد. جنرال جان آلن قماندان نیروهای ناتو در این مورد امروز در نشست با والی کابل، نمایندگان شوراهای ولایتی و مسئولان امنیتی کابل صحبت کرد. جاوید حسن‌زاده در مورد از کابل گزارش می‌دهد.
قماندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان میگوید ناتو با تلاش‌های خود جهت تامین صلح و ثبات در افغانستان ادامه می‌دهد. جنرال جان آلن به روز دوشنبه در نشست با والی کابل، نمایندگان شوراهای ولایتی، مسفیدان و مسئولان امنیتی کابل در مقر ولایت کابل اطمینان داد که وای از هیچ گونه تلاش برای تامین امنیت مردم افغانستان دریغ نخواهد کرد. وای میگوید مردم افغانستان ضرورت دارند و حق دارند تا در افغانستان صلح تامین گردد. اجازه بدهید که بگویم احساس من تا چه حد برای تامین صلح و امنیت در افغانستان مهم است. من در افغانستان به خاطر جنگ نیامدم. من در افغانستان آمدم تا صلح را بیاورم. من امیدوارم که ما و شما دوشادوش یکدیگر برای آوردن صلح کار کنیم و صلح را برای اطفالی که تا هنوز کلان نشده و یا تولد نشدن برای آنها بیاوریم. وی همچنان در مورد کمک در بخش اجرای پروژه های بازسازی و اقتصادی در ولایت کابل نیز اطمینان داده و گفت که در هماهنگی با مسئولان این ولایت هر گونه همکاری را در این بخش انجام خواهند داد. در این نشست پروژه های تطبیق شده در مرکز و 14 ولسوالی کابل با همکاری نیروهای ناتو نیز مورد بحث قرار گرفت. با گفته احمد الله علیزاده والی کابل، با اجرای این پروژه های بازسازی و اقتصادی تا حد مشکلات مردم کاهش یافته است. در این نشست نوردین حقپناه معاون شورای ولایتی کابل صلح را در شرایط فعلی یکی از ضرورت های مبرم مردم افغانستان عنوان کرد.
مردم افغانستان بسیار رنج دیده و ستم دیده هستند. دیگر نمیخواهیم در افغانستان جنگ باشد. بیایید که با هم یک جا صلح را بیاوریم. ما نمیخواهیم که فرزندان آمریکایی و یا افغان کشته شوند. یک جا دست به دست هم داده با هم یک دست شده و صلح را بیاوریم.
جنرال محمد ایوب سالنگی قماندان امنی ولایت کابل، یکی دیگر از شرکت کننده های این نشست، از قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان خواست تا در قسمت تعلیم و تربیت پلیس، تجهیزات پیشرفته و سایر بخشان نیروهای امنیتی کابل را کمک و همکاری نمایند. قماندان نیروهای ناتو در حال با مسئولان ولایت کابل و مسئولان امنیتی در مورد تامین امنیت در ولایت کابل سخن میزند که اکثر مردم در این ولایت از حملات انتحاری و تروریستی اخیر ابراز نگرانی کرده و خواهان تامین امنیت و برقراری صلح و ثبات در این ولایت هستند.
جاوید حسن زاده در مورد دیدار امروز قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان با والی کابل و مقامات افغان گزارش میداد. جان آلن امروز بر ادامه همکاری های نیروهای بین المللی در بخش تطبیق پروژه های بازسازی در کابل و تامین امنیت افغانستان تاکید کرد. از جانب دیگر آیسف میگوید با نیروهای افغان کمک های تازه صورت خواهد گرفت. یک مقام ارشد ناتو در افغانستان از ورود یک محموله چند میلیون دلاری وسایل زرهی، اسلحه و وسایل مخابره در آینده نزدیک برای نیروهای افغان خبر میداد. جنرال ویلیام کالدویل که وظیفه‌اش به عنوان قماندان ماموریت آموزشی ناتو در افغانستان به پایان رسیده، امروز به خبرنگاران در کابل گفت که تلاش‌ها در زمینه احیای قوای هوایی افغانستان نیز ادامه دارد و تا یک سال دیگر در نظر است که چند طیاره به ارزش نزدیک به 400 میلیون دلار به قوای هوایی کشور تسلیم داده شود. ستار فروغ از کابل گزارش می‌دهد.
یک مقام بلندپایه ناتو در افغانستان میگوید که برخی وسایل و تجهیزات نظامی که از سوی ایالات متحده آمریکا برای نیروهای افغان خریداری گردیده در اختیار وزارت دفاع افغانستان قرار داده شده است. جنرال ویلیام کالدویل، قماندان ماموریت آموزشی ناتو در افغانستان، گفت که این وسایل و تجهیزات نظامی که در آینده نیروهای افغان از آن استفاده خواهند کرد، به روز سه‌شنبه در وزارت دفاع افغانستان به خبرنگاران نشان داده شده و در مورد توضیحات بیشتر ارائه خواهد گردید.
ظرف 6 ماه آینده یک محموله تجهیزات به نیروهای افغان وارد این کشور می شود که شامل وسایل اسلحه و وسایل مخابره است. این تجهیزات از قبل خریداری شده و بیش از 1 میلیارد دلار ارزش دارد. در میان آن تجهیزات در زمینه تطهیر و خنسا کردن ماین‌های کنار جاده نیز موجود است.
وی به روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل در این مورد سخن گفت. قماندان ماموریت آموزشی ناتو در افغانستان همچنان گفت که برنامه های برای تقویت و احیای قوای هوایی افغانستان نیز روی دست است. آقای کالدویل افزود که ایالات متحده آمریکا با تازگی به ارزش 380 میلیون دلار 21 فروند هلیکوپتر نو جدید را خریداری کرده که تعداد از آن به قوای هوایی افغانستان تسلیم داده شده است. وی در مورد آموزش پیلوتان افغان گفت هرچند حالا 120 زن و مرد افغان در آمریکا و امارات متحده عربی سرگرم آموزش مسائل پیلوتی هن، اما به گفته آقای کالدویل تلاش می شود که زمینه این آموزش در داخل افغانستان فراهم شود.
هفته گذشته اولین گروه 6 نفری مربیان آمریکایی که پیلوتان افغان را آموزش خواهند داد به افغانستان آمدند و تا 8 ماه آینده 20 تن از مربیان دیگر نیز با آنها خواهند پیوست. در ماه دسامبر امسال اولین دور آموزش پیلوتان قوای هوایی افغانستان در داخل این کشور آغاز می شود و این نخستین بار است که چنین کار پس از سال 2001 میلادی صورت می گیرد. قبلا ما هیچ پیلوت را در افغانستان آموزش ندادیم و این قابلیت وجود نداشت.
وی در بخش از صحبت‌هایش گفت طی 2 سال گذشته که ناتو ماموریت آموزشی خود را در افغانستان آغاز کرده، پیشرفت چشمگیر در راستای آموزش نیروهای افغان به میان آمده و تا حال به بیش از 114 هزار تن از افراد تازه جذب شده در صفوف پلیس و اردوی ملی آموزش داده شدند. قماندان ماموریت آموزشی ناتو گفت که بر علاوه آن 80 هزار تن دیگر نیز به این منظور آموزش داده شدند تا خلایی که به خاطر تلفات و فرار در صفوف نیروهای امنیتی افغان به وجود می آید به وسیله آنها پر شود. آقای کالدویل گفت که اکنون تعداد آموزگاران خارجی از 30 تن به بیش از 1800 تن رسیده و به این رقم در آینده افزوده خواهد شد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
محکمه ابتدایی حوزه 4 شهر کابل 3 اختطافگر را به حبس طولانی محکوم کرده است. 2 تن از این ربایندگان به 12 سال و 1 تن دیگرشان به 15 سال زندان محکوم شد. این افراد چند ماه پیش زمانی که یک کودک 6 ساله را از منطقه 315 خیرخانه کابل ربوده بودند، از سوی نیروهای امنیتی دستگیر شدند. فرشته ندام این موضوع را در کابل دنبال کرده.
با وجود که این 3 تن بر روز دوشنبه در محکمه علنی اتهام وارد شده بر خودشان را رد کرده و گفتند به اثر شکنجه این جرم را پذیرفته اند، اما رئیس محکمه ابتدایی حوزه 4 شهر کابل آنان را به بیش از 10 سال حبس محکوم کرد.
با اتفاق آرا حکم نمودیم که نصیر احمد و حمیدالله متهمان قضیه اختطاف طفل خردسال از ابتدای ایام نظارت و توقف هر واحدتان با مدت 12 سال
حبس تنفیذی محکومان به جزا شدید و تو فردین متهم قضیه اختطاف طفل خردسال از ابتدای ایام نظارت و توقف به مدت 15 سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات شدید.
عبدالباسط بختیاری رئیس محکمه ابتدایی حوزه چهارم شهر کابل گفت این فیصله نهایی نبوده و اشخاص متهم می توانند استیناف طلب شوند. این اشخاص که چند ماه پیش در جریان اختطاف مسلحانه یک کودک از منطقه 315 خیرخانه کابل از سوی پلیس دستگیر شده اند می گویند که آنها فیصله محکمه ابتدایی را قبول ندارند. نصیر احمد یک تن از این افراد می گوید در حالی که این جرم را مرتکب نشده اما با اثر شکنجه شدید مجبور شده تا این جرم را بپذیرد.
وقتی که ما اختطاف نکردیم ما چطور بالای خط قبول کنم که ما اختطاف کردیم؟ به جریان تحقیق ما چیزی گفتیم چرا سرانورسای محترم رو ذکر نکرده؟ قاضی صاحب چرا خوددار در نظر نمیگیره نمیخیزه اسلام ماری نمیگه که من انتظار کشیدیم نکشیدیم چرا نمیخیزه؟ اینجا خود ریاست اهمیت نیست که وقت از زبانم بتا بازستایم پشتر بول چک کنه که بگو چش نفر مستند اسلام ماری استا چا بخیزه بگو که ما چی گفتیم چی گفته ما را برده ما نه از اختطاف خبر داشتیم نه اختطاف کردیم سرانورسای شوق خو دیده سوخی سر چیزی که دلش شده
در همین حال پدر کودک یک افسر اردوی ملی است و در این جلسه حضور داشت می گوید که پسر وی بعد از این اختطاف دچار مشکل روانی گردیده است. همچنان سارا خواهر این کودک جریان اختطاف را چنین بیان می کند.
سارا ما ایره مکتب می بردم ما در مینست در دیگه سرک بودم که از دستم گرفتن ما چیخ زدم سر من سلا را پیش کردم باس یا ایسو که آمدم یک به کاکا گفت چی شده گفتم بیادر ما گرفتن رو هم دویتم رفت.
این ستن در حال محکمه می شوند که پلیس کابل می گوید در اثر سعی و تلاش پلیس میزان اختطاف ها در این شهر کاهش یافته است. اما در همین حال هنوز هم انتقادات وجود دارد که اختطاف ها با واسطه افراد مسلح ناشناس در نواحی مختلف شهر تکرار می شود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
و حالا هم در جهان صدها معترض در لندن، فرانکفورت و آمستردام علیه بحران اقتصادی تجمع کردند. تعداد از آنها تعهد کردند که در بخش از کمپاین علیه تدابیر برای کاهش مصارف مالی حکومت ها و حرص مؤسسات مالی در خیمه هایشان خواهند ماند. بدان بالان که بروز شنبه راهپیمایی ها در 80 کشور جهان برگزار شد، این کمپا در مناطق تجارتی 3 شهر اروپایی برپا شده است. مرکز خبری رادیو آزادی در مورد گزارش دارد که جزئیات آن را قادر حبیب پیشکش میکند.
صدها معترض در لندن، فرانکفورت و آمستردام در اعتراض علیه تدابیر برای کاهش مصارف مالی و حرص مؤسسات مالی کمپ‌های را برپا کردند. این کمپ‌ها در نواحی مالی 3 شهر اروپایی به دنبال راهپیمایی‌ها در 900 شهر 80 کشور جهان برپا شده است. صدها معترض مخالف سرمایه‌داری در نزدیکی بازار مبادله اسهم لندن کمپ را برپا کردند. فعالان روز یکشنبه تصمیم گرفتند تا تسهیلات را فراهم کنند که بتوانند این تجمعشان را با مدت طولانی آمدند. یکی از فعالانی که در تهیه تسهیلات پخت و پز کمک میکرد با آژانس خبری رویترز گفت: اساسا نیازمندی های بنیادی برای بقا در زمین آب و غذا است. بنابراین چیزی را که ما تا حد امکان فراهم میکنیم تسهیلات پخت و پز است، آب و غذا است. ما آب داغ داریم تا مردم بتوانند چای بنوشند. ما همچنان از مردم برای داش گازی پول جمع آوری میکنیم. در این کمپ شعارهای مانند آرام باشید و لندن را اشغال کنید و با مردم کمک مالی کنید نه با بانک ها با چشم میخورد. در مرکز هلند آمستردام حدود 300 نفر از روز یکشنبه به این سو در میدان در برابر بازار اسهم این شهر خیمه زدند. ست لیونس یکی از سازمان دهندگان این تجمع با آژانس خبری فرانس پرس گفت در حال حاضر کسانی هستند که میخواهند مدت طولانی تر در این میدان باقی بمانند و گفت این مردم میخواهند برای شبها، روزها و هفته ها باقی بمانند و خواهان تغییرند. در فرانکفورت شهر تجارتی آلمان حدود 200 نفر در مقابل بانک مرکزی اروپا گرده آمدند که نقش این بانک در حل بحران قرضه در حوزه یورو مهم دانسته می شود. بانگی مون سرمنشی سازمان ملل متحد یک شنبه شب در سخنرانی به 125مین اسمبلی بین پارلمانی اتحادیه اروپا گفت حکومت ها در همه جا با کسر بودجه دچارند، اما وی گفت بزرگترین چالش غلبه بر کاهش اعتماد است. روز شنبه ده ها هزار نفر در شهرهای لیسبون، مادرید و روم به اعتراض پرداختند. اکثر اعتراضات به طور صلح‌آمیز برگزار گردید، اما در روم صدها آشوبگر به گفته شاروال این شهر موجب خسارات بالغ به $1,000,000 گردید. در این خشونت ها 12 نفر توقیف شدند و 130 نفر دیگر زخمی شدند که اکثرشان ماموران پلیس بودند. همچنین در ایالات متحده آمریکا 175 نفر در شیکاگو زمانی توقیف شدند که حاضر نبودند کمپ را در یک پارک ترک کنند. 100 معترض دیگر در اروزونا توقیف شدند. همچنین از برخورد در نیویورک گزارش شده از جایی که بیش از 70 معترض جنبش زیر نام وال استریت را اشغال کنید، همراه با معترضان دیگر در میدان تایمز قدرت نمایی کردند.
و با نشر این گزارش رسیدیم به پایان برنامه های رادیو آزادی. نشرات ما در این لحظات به پایان میرسد و فردا ساعت 7 صبح دوباره با شما خواهیم بود. اوقات خوشی برایتون خوانیم. در پناه زده متعال باشید.